یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
پی یو استودیوز موږ غاګله ازادي رادیو څخه وخت په افغانستان کې د ګرمي 12 بجې شوې. اجمل تورمانیم چې د رامین کاکړ په ملګرتیا د خبری مجله درته وړاندې کوم. په راپورونو کې د نور ترڅنګ برېټانیا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه واورئ. بهرنیو موضوعاتو کې دا چې ایران پلوو حوثي اغیانو ویل دي چې پر سعودي عربستان یې د بي پیلوټ الوتکو په وسیله یو برید کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویل چې دا الوتکۍ ویشتې ده. دوهنې نیمایي کې هم نور بسته اونیز خبرونه خوست. سالم محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر غنی له برتانوي چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي. په تخار کې اته وسلوال طالبان وژل سوي دي. هند د امریکا پر اته ویشتو محصولاتو لوړه تعرفه وضع کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له برتانوي چارواکو سره پر سوله د بحث لپاره نن سهار برتانیا ته روان شو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به د دې سفر په لړ کې له برتانوي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبري وکړي.
هدف سفر هم د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ده. د افغانستان د سولې په پروسه کې د انګلستان پر ملاتړ او نقش به هم بحث او نظرونه تبادله شي.
شغلی غنی به د دې سفر په لړ کې چې د برېټانیا د حکومت د مشرتابه په رسمي بلنه یې کوي، د افغانستان او انګلستان د کرکټ د مسابقې لیدو ته هم ولاړ سي. په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او انګلستان لوبډلې د راتلونکي سه شنبې په ورځ په مانچستر ښار کې مخامخېږي. په تخار ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله اته وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 212 په امیر قلو اردو ویان غلام حضرت کریمین آزادی رادیو ته ویل چې په تیرو 46 ساعتونو کې د اته وسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ 12 تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي. کریمی وایي چې دغو عملیاتو په لړ کې د وسلوالو طالبانو د سوق اداري څو مرکزونه هم ویجاړ کړی سوي او په سیمه کې عملیات لا هم روان دي. تر اوسه د وسلوالو طالبانو ویاندویانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز ګردیز کې د جنایي پیښو د مخنیوي لپاره ځینې پلانونه سنجول سوي دي. تر دې مخکې د پکتیا اوسیدونکو شکایت کړی و چې په مرکز ګردیز کې د انسان تښتونې، ترور، غلچکې بریدونو، غلا او شوکونو پیښې زیاتې سوي دي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سره درولي تبسم ازادي راډیو ته ویل چې د پوځي شورا د پریکړې له مخې د امن د شوالي لپاره ځینې پریکړې سوي دي.
یو څه پیښې په دغه وروستیو کې چې د موټرسایکل په اساس باندې ترسره کېدلې، د نظامي شورا د پریکړې په اساس باندې موټرسایکل په ټولیزه توګه باندې بند شول. خو موږ دې لپاره پلان لرو چې یو منظم میکانیزم جوړ شي تر څو پیښو مخه هم ونیول شي او په ښار کې ستونزې هم پیدا نه شي.
تاسی ازادی رادیو ته ورجست. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله توران کړ. نو موړی وایي هیواد به د خپل خلکو د ګټو پر ضد هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نسی. شهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چې نن په پان عرب شرق الاوسط ورځپاڼه کې خبره سوي ویلي، د ایران رژیم د جاپان د صدر اعظم د سفر پروا ونه کړه چې په داسې حال کې چې شینزو آبی په تهران کې و د هغه هڅو ته یې پر دو ټانکرونو چې یوې جاپانیو په حمله ځواب ورکړ. د سعودي ولی عهد په عین حال کې ویل چې په سیمه کې جګړه نه غواړي، خو که د خلکو ګټې له خطر سره مخامخې سي له ځوابي اقدام څخه به ډډه ونه کړي. د واشنگتن لخوا نوی دیلی ته د سوداګرۍ د کلیدي امتیازونو له لغوه کېدو وروسته د هند دخوا په ځوابي اقدام کې د امریکا پر اته ویشتو محصولاتو لوړه تعرفه وضع کېږي. د هند حکومت له اعلان سره سم به په دې اته ویشتو امریکایي وارداتي محصولاتو کې بادام، مڼې او چارمغز شامل دي او له نن څخه یې تعرفه لوړیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوداګرۍ په برخه کې شدید دریځ غوره کړی او خبرداری ورکړې چې د چین، مکسیکو، کاناډا او اروپایي ټولنې په شمول د ځینو هیوادونو او کمپنیو خلاف به ګمرکي تعرفې وړې کړي. ځینې اقتصاد پوهان او سوداګر اندیښنه لري چې ګڼې تجارتي داندرې به د نړۍ اقتصادي وده کمزوري کړي. د جون پر 15 د امریکا ولسمشر د جی ایس پی په نوم سوداګري امتیاز پای ته ورسوه چې هند ورڅخه زیاته ګټه اخیستله او د دې سیستم پر اساس یې امریکا ته تر 5 میلیارد او 600 میلیون ډالرو پورې بې تعرفې صادرات کولای سوی. په سودان کې څرنولن وی چې دغه هواد لواک څخه پرځول سوی مشر عمر البشیر به دا اونۍ د فساد او په غیر قانوني ډول د بهرنیو اسعارو د لرولو په تورونو محکمې ته حاضر کړی سي. د اعلان پرون شاوخوا دوی میاشتې وروسته دی وسو چې د نوموړی اوږده مستبده واکمنی د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د پوځ لخوا پای ته ورسول سوه. یوه جګپوړي څارنوال الولید سید احمد خبریالانو ته وویل چې پخوانی مشر به محکمې ته حاضر سي، خو ده محکمې ته د عمر البشیر د حاضرېدو دقیقه ورځ ونه شوده. تېره میاشت د سودان د پوځي شورا مشر جنرال عبدالفتاح البرهان وویل چې د عمر البشیر په کور کې د څه باندې 113 میلیون ډالرو برابر اسعار موندل سوي دي. او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. دواړه ټیمونه د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو د انګلستان په مانچستر لوبغالي کې د مسابقې ډګر ته وځي. هندوستان په 500 نړیوالو مسابقو کې تر اوسه پاکستان ته 6 جواري ماتې ورکړې ده. دغه مسابقه به په هند او پاکستان کې 3.5 میلیارد زیات خلک پر ټلویزیونونو وګوري. پرون افغانستان خپله 4مه سیالي د جنوبي افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ سیالي د ویلز په کاردیف کې وسوه. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزور ری بیچنګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي علت وو.
آزادي راډیو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بریټانیا سره د دوړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې په مسله د خبرو لپاره نن یک شنبه هغه وات روان شو. د ولسمشر دویان رسیال شاه حسین مرتضوی
هدا سفر هم گزارش روابط دو جانبه و همچنان رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواست.
د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
کچیر واقعا د انګلیس دولت ښاغلی غنی د یو مشر په عنوان او د یو مختلف په عنوان استقبال کې مؤثر سفر به وي.
په غزنی کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره مو د نوملیکنې بهیر له وضعیت هم خبرو. په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران پلوي حوثي یاغیانو ویلي پر سعودي عربستان یې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بل برید کړی دی، خو په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلي چې دا الوتکه یې ویشتې ده. نور راپورونه کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه او په دوهمه نیمایي کې هم نور بس دی اونیزه خبرونه ملتیا مو کړئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. ارګوی ولسمشر غنی لندن ته په خپل 3 ورځنی سفر کې له بریټانی چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. د ولسمشر دویان مرسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په برخه کې د نړیوال اجماع یو برخه ده چې د بریټانیا رول پکې خورا مهم دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بریټانیوي چارواکو په رسمي بلنه نن سهار لندن ته روان شو. مرسلین سلای پاړه راپور لري.
جمهوری ریاست هیله لري چې دغه سفر به بریتانیا ته تربل هر وخت غټور او مثبت نتایج ولري. ولسمشر غنی لندن ته په دې سفر کې د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د دوړخیزو اړیکو پر پراختیا او د افغانستان د سولې په بهیر کې د بریتانیا پر رول خبرې وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په مشورتي جرګه کې د کړو ژمنو یو برخه ده چې ګام پر ګام عملي کیږي.
هدف سفر هم گسترش
روابط د ولسمشر د سفر هدف د دوارخیزو روابط او پراخول دي او د غډول بد افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم د برټانیا ملاتړ خبرې اترې وشي. موږ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې اجماع ته ورسیدو او یو خل شولو. بل مسأله سیمه ایزه او نړیواله اجماع ده. لنی کمرغچی سیمه بهر هیوادونه هم د اجماع په جوړیدو په حال کې ده. موږ هیله لرو چې د غډول اقدامات او تحولات چې په ملي سیمه ایزه او نړیواله کچه رامنځته شوي یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو په لار کې بل موږ سره مرسته وکړي. جمهور ریاست وی د سولې په بهیر کې د افغانستان سری کرخي د مشورتي لوی جرګې په پریکړه لیک مطرح شوې دي. ولسمشر غنی هم په مشورتي لوی جرګه کې د خپل ژمنو د عملي کولو وعده ورکړی و. ښاغلی مرتضوی وی د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په تړاو مثبت اقدامات د عملي کېدو په حال کې دي او افغان حکومت هیله لري چې د دې اقداماتو له لارې به تلپاتې سولې ته نور هم نږدې شي. تر دې وړاندې جرمني هم ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د کوربتوب لپاره وی غونډې ته تابع ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني چارواکو په وینا د افغان حکومت استازي او طالبان به پکې ګډون کوي. بل لور ته په کابل کې د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې افغان سولې په تړاو د وی ناستې جوړولو ته چمتووالی خبره کړې ده چې د جمهوري ریاست نور هم سولې ته هیله من کړی دی. ولسمشر غنی په داسې حال کې لندن ته سفر کوي چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوم سفر ورسته ټاکل شوې ده چې هغه ډیر ژر قطر ته ولاړ شي. د سولې عالي شورا هیله لري چې خلیلزاد او طالبان به د خبرو په دې پړاو کې د پام وړ تفاهم ته سره ورسیږي. د ولسي جرګې غړی جعفر مهدوی لندن ته د ولسمشر غنی سفر له هیلو ډک بولي. افغان سیاستوال باید هڅه وکړي چې د نړۍ ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې د بی طرفۍ اصل او توازن په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې زموږ ملي ګټې او ایجابوي چې موږ له دې ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ټینګې کړو. خو که افغان دولت یو اړخ ونیسي نو دا کار به ناوړه پایلې ولري. پاکستان تل په دې تورن شوی چې د افغانستان د سولې په لار کې خندونه جوړوي. خو ښاغلی مرتضوی وایي چې لندن پر پاکستان نفوذ لري او کولی شي د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې پاکستان همکاري ته وهڅوي. تر دې وړاندې ولسمشر غنی د روان میلادي کال د جون پر 14مه نیټه د قرغزستان په پایتخت بشکک کې د شانګهای سازمان په 19مه سرمشریزه غونډه کې د افغان سولې په برخه کې پر سیمه ییز اجماع ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې ولسمشر باید برېټانیا ته په خپل سفر کې د غیواد له چارواکو سره د افغان سولې پروسه کې د پاکستان پر رول ټینګار وکړي. نصر الله سنگزی وایي چې برېټانیا له امریکا وروسته په بیلابیلو برخو کې د افغانستان مهم شریک دی او هم د غیواد له پاکستان سره ښه اړیکې لري، نو کولای شي د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. له ښاغلي سنگزی سره رحمت الله افغان مرکه کړي. نوموړی وایي
د انګلیس دولت ښاغلی غني د یو مشر په عنوان او د یو مختلف په عنوان استقبال کې مؤثر سفر به وي. د لپاره چې انګلستان یو د هیوادونو ده چې دا اوس یې عسکر په افغانستان کې وجود لري. د امریکې نه وروسته دومین هیواد ده چې په افغانستان کې ډېر شمېر عساکر لري او په 3 کلو کې د افغانستان په قضاو کې دخیل یو هیواد ګڼل کېږي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب لري. سیمه ایز لحاظ په پاکستان باندې ډېر قوي نفوذ لري. کولی شي د افغانستان په سوله کې رغنده رول ولوبوي.
د پاکستان او برېټانیا اړیکو ته په کتلو سره چې ډېر زیات سره نږدې ایم دي، د رئیس جمهور دا سفر کچېری په قوي دلیل او منطق سره هلته د افغانستان د سولې مسله مطرح کړي، په پاکستان به تاثیرات زیات وي؟
زه به نه کوم چې انسان موږ او پاکستان سره په یو وزن پرتله کړي. یعنې اگر اوبت چې پاکستان نه لري له انګلستان سره طبیعتا نوی ته ترجیح ورکوي، یعنې وی ګټه ته هم ترجیح ورکوي. او په هر صورت کې انګلستان او پاکستان باندې فشار راولي تر ډېره حده پورې به مؤثر وي. اما لوی ستونزه دا ده چې متاسفانه دلته له مختلفو ادرسونو نه د سولې غږونه راځي. د بین المللي اباده دی چې د سولې په پروسې کې په نړیواله سطحه همغږي رامنځته نه شي، متفرق فعالیتونه برسېره پر دې د سولې پروسې ته مؤثر نه استاوي دی، بلکه من پیدا سیاد به هم ولید.
هغه کوم ټکی دی چې افغان پلاوی په ځانګړي توګه ولسمشر باید له برېټانوي چارواکو سره د سولې په اړه مطرح کړي؟
د افغانستان دولت دا په کار دی چې د نړیوالې ټولنې په همغږۍ باندې تمرکز وکړي. مالکیت باید افغانانو ته ورکړي او د افغانستان د خلکو ګټې په هر ډول مذاکراتو یا هر نوع ملي او بین المللي مسایلو کې باید تر ټولو ترجیح ورکړي. دا ظرفیت باید د افغانستان ولسمشر په لندن کې ابراز کړي او ثابت کړي.
د خلیلزاد وروسته هڅه ته په کتلو سره خلیلزاد طالبانو ته مشروعیت ورکړی ده که د سولې لپاره هڅه غړندې کړي؟
زه به کوم چې متاسفانه زه په دې ارتباط سره نور دوستان ته کله کله د خلیلزاد سفرونو ته ډېر مثبت ګوري. زه ډېر زیات خوشبین نه یم او ولاتم ډېر واضح ده چې زبګل کوم طالبان له دې مذاکرات نه ډیره ګټه واخسته، بلاله لول قدرتونه سره کېنی خپل شرایط پر دې صلاحات سره وای، او متاسفانه چې د خواته د افغانستان دولت چې مالکیت بس کی دا هټه له دې جنرات نه خبريږي، دا خپل د بانال دي طالبان له دې فرصت نه ډیره ګټه اخیسته تر څو چې افغانستان د سولې پروسې ته مؤثریت ورکړي.
د سیاسي چارو کارپو او د پهنتون استاد نصر الله سانګزی و چې برېټانیا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه نظر څرګندو. دوستان اوس هم اقتصادي خبرونه له ناجی ساپای څخه واوري.
د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د یو سلو لس میلیونه افغانۍ ارزښت د اصلاح شویو تخمونو یو لوی فارم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم به په بلخ او د هیواد په شمالي ولایتونو کې د اصلاح شویو تخمونو اړتیاوې پوره کړي.
توسط یو فارم وزارت میتونه تخمای بذری را در بلخ و یک تعداد از ولایتهای شمالي تامین بکنه.
نوموړي وویل دغه اصلاح شوی تخمونه د کروندګرو په حاصلاتو او اقتصادي وده کې رغند رول لري. د افغانستان د سوداګرۍ خونه له صنعت او تجارت وزارت سره په ګډه هڅه کوي چې زرټونه هندوانه آذربایجان ته ولېږي. د دغه خونی بیان جناقا نوید نن ازادي رادیو ته ویل
تلاش میکنم چې تربوز یا میوه‌جات تولید اضافي چې در بازارها وجود داره اینا رو بکشونه.
تر دې مخکې افغان بزګرو د دوی محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نشتون لامل شکایتونه کړي دي، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو نه اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال یوش افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ، او زر پاکستانی کلداري 1516 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم دوستانو، یو بهرنی موضوع. ایران پلو حوثی غیانو ویل دی چې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بریث کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویل دی چې دا الوتکه ویشته ده. د عمله په داسې حال کې چې د عمان په خلیج کې د دوو ټانکرونو له 14 وروسته په دې سیمه کې کړکیچ پر ځای پاتې دی. لدې مخکې سعودي ولیعهد د عملې پړه پر ایران اچولې و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د پراګ له سټوډیو احمد تکل را سره دی. تکل صاحب، لومړی معلومات او غدا چې د بی پیلوټ الوتکې دا حمله څه وخت او په کوم ځای کې شوې ده او تلفات هم لري که څنګه؟
مننه تورمن صاحب. د حوثی اغیانو اړوند المسیره خبری اژانس او بخی خبری تلویزیونی چینل تیره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ډلې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله حمله کړې ده. د حوثی یاغي ډلې ویان یحیی الساری ویلي دا حمله د چهارشنبه په ورځ شوې ده او د جیزان او ابها په نوم هوایی ډګرونه پکې پنخه شوي دي. د ډلې ویلي چې د بی پیلوټ الوتکې د ابها پر هوایی ډګر یو کروز میزایل توغولی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې جګړه کوي نن سهار اعلان وکړ چې د ابها سیمه ییز هوایی ډګر ته نږدې یوه بی پیلوټ الوتکې ویشتلې او نسکوره کړې ده. خو د ائتلاف ویان ډګروال ترکی المالکی په خپل بیان کې د حوثی ډلې ادعا ته اشاره نه ده کړې. تورمن صاحب، سعودي چارواکو تایید کړی ده چې په دې حمله کې شپږویشت کسان ټپیان شوي دي.
بله تکل صاحب، د سعودي عربستان دا ادعا په اړه چې ایران یې د عمان په خلیج کې پر دوو کشتیو د وروستۍ حملې مسؤول بللې، په دې اړه جزئیات څه دي؟
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن سهار ویل چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر دو ټانکر کشتیو د پنجشنبه ورځې حمله ایران کړې ده. بن سلمان له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل ایران پر دې کشتیو چې یوه یې جاپانۍ وه دا حمله داسې مهال وکړه چې د جاپان صدراعظم شینزو ایبه په تهران کې و، او د ده په وینا ایرانیانو حتی د ایبه د سفر درناوی ونه کړ. تورمن صاحب، د جاپان صدراعظم شینزو ایبه البته تیره اونۍ په تهران کې وو، او له د ایران د ولسمشر حسن روحانی په ګډون یې د ایران له جکپوړو چارواکو سره لیده کاته درلودل. بن سلمان تورمن سے پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې قاطع دریز ونیسي او د زیاته کړ چې د هیواد نغ جګړه نه غواړي خو خپل خلکو ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او ګټو ته د هر راز ګواښ پر ضد به اقدام وکړي. سعودي ولیعت پر سعودي عربستان د ایران پلو حوثی اغیانو د بی پیلوټ الوتکې وروستۍ حمله ته هم چې مخکې ما یادونه وکړه اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې دا او پخوانی حمله د سعودي عربستان د هغې غوښتنې د اهمیت پخلی کوي او تاییدوي چې نړیواله ټولنه باید د ایران پر وړاندې قاطع دریځ خپل کړي.
تکل سیب آیا دا غو کښته یو برخلیک روخانه شوې چې د عمان په خلیج کې په دې عمله کې په نخښه شوې وي؟
او به ما ستاسو خبره ونه ورې د تورمن سیب.
بله تکل سیب، ما پوښتنه وکړه، ما آیا دا غو کښته یو برخلیک روخانه شوې چې د عمان په خلیج کې په دې عمله کې په نخښه شوې وي؟
او مننه. د هغې نارویژي کښتۍ عمله پرون د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته راورسېدل چې د عمان په خلیج کې چاودنه پکې وشوه او اور یې واخیست. دا کښتۍ دوه ورځې په ایران کې وه او بله کښتۍ، یعنې دلته دوه کښتۍ تر حملې لاندې راغلې وې، او هغه بله کښتۍ چې جاپاني کښتۍ وه په هغه کې هم په همدې ورځ چاودنه شوې وه. هغه بیا د متحده عربي اماراتو سواحلو ته رسېدلې. د امریکا متحده ایالاتو پر دې کښتیو د حملې پړه پر ایران اچولې او ویلي دي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ماینونه پکې ځای پر ځای کړي او الوزولي دي. تهران دا تورونه رد کړي او برعکس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ادارې تور لګولی چې له ایران څخه د ویرې د خورولو د ایرانیان له ایران څخه د ویرې د خورولو کمپاین پیل کړی. تورمن صاحب
ډیر ډیر مننه تکل صاحب. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ګرځو اورزګان ته. د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې نامسول وسلوالو د ژوند ورتریخ کړی دی. د اورزګان ولایت مرکز سیرین کوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر نامسول وسلوال شتون لري چې خلک یې تر پوز راوسیدي. دا چې مسولین په دې اړه څه وینا لري، زموږ د همکار شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت خلک وای لیوی خالتیرو درې کلون رئیسی جګړې په مخه کړي او لبلې خوا غیر نامسول وسلوالو یې هم ورته ژوند تریخ کړي او آرام ژوند کولو ته نه پریږدي. د مرکز ترنکوټ شار اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر نامسول وسلوال فعالیت لري. دوی ازادي راډیو ته ویل چې له شار څخه نیولې حتی په خپلو کورونو کې هم په ډاډه زړه ژوند لدی څخه نسی کولای. د ترنکوټ شار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې ویل:
اغلاوی ستان ندی دی ندی دا اوس د مر په کلی کې ندی اغلاوی ستان نه په شخصي کې اوشتي سره ته راځم سلام نشان استلی د کور دی نه بل اصلي ودا سپلان کې سری بوت یا روینه بوت یا سو بوت یا هغه ګره د زور واک خلګی نه پرو ورځ سوز د شپې د ما شام مخسن ازانو چې وسمه بیا کور نو سره وتل ول بیریو
ډیر کسان زیاتې ټکان کې یا بې ځای مټر غلی یا وسلی ور سره نو ډیر کارونه پکې نو چې هغه د خلکو سره پیسې یا نور کارونه پکې چې جناخ یا مټرانه
سره کې نه معلومې ځار څه چې وکی نه دی. هغه په شخصي کالو چې دی ورول د دفتراسي وایي حکومت یې کولاړي ورته چې وکړه ولاړ په خپل لار باندې نه دی.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیرو درې کلون رئیس وسلوالو طالبانو په 15 کیلومتر کې چار چاپیره ماسره کړي او ټول ولسوالۍ ته د ترنکوټ شار څخه غزیدلې لارې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې. د خلکو غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې دي دولت ورته امنیت راولي او د غیر نامسوله وسلوالو مخه دې ونیسي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین هم منی چې په دغه ولایت کې غیر نامسوله وسلوالو د خلکو ژوند ور تریخ کړي. د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد خطاب خنجری خبر ورکوي چې تازه په دغه ولایت کې د غلام دستګیر الماس په نوم یو غیر نامسوله وسلوال نیولی او د قانون منګولو ته سپارلې دي. کمانډان زیاتوي چې د نوموړي له کور څخه یو کانټینر ډاک له وسلو هم راځتلې.
البته ای تصور ده که شما میبینه که فعلا در پیشتان موجود است. ما دو شب قبل ما یک عملیات را داشتیم.
دقل از تراروانی چه تاسیوینی دوی ورزی مخ که موجود در ترینکورد شراروان در دیکان و پسیم که دیو غیری نامسول وصل و الخاص غلام دستگیر الماس پر کور عملیات وکره چه دقل یو کانتینر دکل وصلو متری راوری. په دغه کانټینر کې کوچنی او غټي وسلې همسته، مهمات همسته. دغه کس مهمونی ولی او انتقال مو کړی مرکز کابل ته.
خو گرفتار شد و او را ما انتقال دادیم به مرکز.
نوموړی وایي چې غلام دستګیر الماس په دغه ولایت کې د شهرا کنډک پخوانی کومندان و چې اوس تقاعد شوی و او یا د وسلې مهمات او د پولیسو البسایې له ځانه سره غیر قانوني ساتلی وه. قومندان زیاتوي چې په دغه نیول شوو وسلو کې دومره غټې وسلې هم شته چې حتی له دوی سره هم نشته. د کورنۍ چار وزارت بیا په یوه خپره کړې خبر پاړه کې د شهرا کنډک دغه پخوانی کومندان له وسلوالو طالبانو سره په لاس لرلو هم تورن کړي. نیول شوي کومندان غلام دستګیر الماس تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان ولایت امنیه کومندان له خلکو سره ژمنه وکړه چې امنیت به ورته راولي او غیر نامسوله وسلوال به هم د قانون منګولو ته سپاري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
قدر من اوریدم کول اورزگان هم غزنی ته زو تسپیږي چې په ټول افغانستان کې د تقویتی نوملیکنې پروسه پیل شوې ده د ولسمشر انتخاباتو لپاره. البته خو په غزنی ولایت کې دا پروسه واز تقویتی نه ده، دا ځکه په خو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې هم الته د نوملیکنې پروسه نه و تر سره شوې. نو دا چې په غزنی کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر وضعیت څه ډول دی، زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سره غزنی څخه پلی کړي د ټلیفون پلی کا bale مهرباني وکړئ تاثیر صاحب په دې اړه معلومات راکړئ.
ډیر مننه ګرانه همکار. د غزنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د غزنی له 1314 ته د انتخاباتو د مملکتې مواد انتقال شوی دي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالنصر مومند د اکشن دی په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په درې ولسوالیو اجرستان، ګیرو او ناوکې به هیڅ ټاکنې نه کیږي. دوی لامل ناامنی او په دغه ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو نشتون یاد کړ. مومند وویل د غزنی په یو بل ولسوالۍ جغتو کې هم ناامنه ده او یوازې دوه مرکزونه لري چې د هغوی مواد هم تر اوسه پورې نه دي انتقال شوي. هغه ته وویل په دغه 14 ولسوالیو کې د نیمګړنې بهیر روان دی خو ډېر ګړندی نه دی. هر ورځ له اوو څخه تر څلورو بجو پورې خلک د نیمګړنې مرکزونو ته راځي او نیمګړنه کوي. مومند وویل چې یو ستونزه چې موږ ورسره مخ یو، هغه دا ده چې تر دې وړاندې په ټول ولایت کې 1000 مرکزونه د پوهنې وزارت له لوري په اختیار کې راکړل شوي وو خو اوس هغه انکار کړی دی. که څه هم چې موږ په خپل سر د اصلاحات نه لرو چې دا صلاحیت نه لرو چې دغه مرکزونه نورو ځایونو ته انتقال کړو، خو بیا هم په دغه هڅه کې یو چې دغه ستونزه له منځه یوسو. ممن دغه راز وویل د غزنی د ولسوالیو تر څنګ په مرکز کې هم 14 مرکزونه له لوړ امنیتي تهدیدونو سره مخ دي. امنیتي ځواکونه د هغې امنیت نه شي ټینګولی چې په دغه کې به هم انتخابات نه ترسره کیږي. خو بل لور ته د دغه کمیسیون د عامه پوهاوي رئیس ناظر حسین مدیزاده بیا د یکشن ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ټول تل تروسه او شپږ مرکزونه
بله تاثیر صاحب د مسؤلینو موارد خلک څه وایي؟
د خلکو سره چې ما خبرې کړې دي هغوی دغه غوښتنه لري چې باید د ټولو ولسوالیو ته دغه د نوملیکنې چې کوم مراکز دي دا پکې فعال شي. خو یوه ستونزه دلته دا ده چې په غزني کې د ځینې مدني ټولنې قومي مخور او ځینې دیني عالمان او ولسي خلک دا شکایت لري چې په غزنی کې باید د ولسی جرګې ټاکنې ولسمشرۍ ټاکنو سره یو ځای
وي. ډیر مننه حبیب الرحمن تاثیر د ازادۍ رادیو خبریال چې له غزنی څخه د نوملیکنې د بهیر د وضعیت په اړه راته راپور راکولو. قدر مننه اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه چې رحمت الله افغان کتلی دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ بیا هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي اوس روښانه ښکاري چې د سیمې لویه برخه هیوادونه غواړي افغانستان ته سوله راسي او دا هیوادونه په سوله کې جدي مرسته هم کولای سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له یوه اړخه افغان چارواکي د امریکا په سیوري کې ګرځي او له بل اړخه همدا چارواکي د سولې جدي اراده نه لري. د لیکوال په باور د افغانستان خلک باید سولې ته د رسیدو لپاره په امریکا فشار راوړي ځکه چې امریکا په سوله کې رښتینی نه ده. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي د امریکا په سولې سره افغانستان یو ځای ته نه رسیږي بلکې ورستر بلې د افغانستان وضعیت نور هم خرابیږي. د لیکوال په باور د هر لار ادا د چې افغانان خپل بیدار سي، خپل سیاستوال ویخ کړي ترڅو د افغانستان په فکر کې سي. د هیوا دولتي ورسپانې د سر مقالې نوماندي طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی کله چې له امریکایي لوري سره د طالب استازو خبرې بې پایلې شوې او په افغانستان کې سوله ټینګه نه سوای کړای، نو د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ارزښت نور هم په ډاګه سو. د لیکوال د معلوماتو لمخه اوس افغان ملت حکومت د سیمه هوادونه او پتی ربیا نړیواله ټولنه پر طالبانو غا کوي چې له افغان حکومت سره د لپاره خبرو ته حاضر سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د نړی هوادونه او د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د همکارۍ اړتیا وړاندې په سر مقاله کې راغلي. له شک پرته د نړیواله ټولنې له همکارۍ پرته په سیمه او افغانستان کې د سولې راتګ ناشونی دی. د سر مقالې د لیکونکو په باور په افغانستان او سیمه کې هغه مهال سولې راتلای سي چې د سولې د خبرو اصلي محور د افغانستان قانوني دولت باندې راوڅرخي. بلخوا د ملي ارمان ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی لا تروریزم سره مبارزه نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا مهال په افغانستان کې لسګونه طالب فکره ډلې د افغانستان د خلکو په ضد جنګیږي او افغانستان په یوازې ډول د دوی په وړاندې جګړه کوي. لیکوال سپارښتنه کوي چې ټوله نړۍ باید د دغې پدیدې په وړاندې سره یو موټی سي او په وړاندې کلکه مبارزه وکړي.
قدر من اوریدونکو سات غرمې 12 بجې شوې، تاسو په دوهم نیمای کې د نور بستې ونیزه خبرونه اوریدل شي. خو سلیم محمد صالح استیجو ته راغله دي او د مهمو خبرونو لنډی له تاسو سره شریکوي. لمل چا مون نه کوم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له برتانوي چارواکو سره پر سولې د بحث لپاره نن سهار برتانیا ته روان شو. د جمهور ریاست یو ویان وایي چې ولسمشر به د دې سفر په لړ کې له برتانوي چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. په تخار ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په شکمش ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې په خبره په تیرو 14 ساعتونو کې 12 نور طالبان ټپیان شوي هم دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز ګردیز کې د جنایي پیښو د مخنیوي لپاره ځینې پلانونه سنجول شوي. تر دې مخکې د پکتیا اوسیدونکو شکایت کړی و چې په مرکز ګردیز کې جنایي پیښې زیاتې شوي دي. د سعودي عربستان والی احد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړ. نوموړی وایي چې هواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد د هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نسی. د واشنگتن لخوا نیوی ډیلی ته د سوداګرۍ د کلیدي امتیازونو تر لغوه کېدو وروسته هند په ځوابي اقدام کې د امریکا پر 28 محصولاتو لوړه تعرفه وضع کوي. په سودان کې څارنوالان وایي چې دغه هیواد له واک څخه پرځول سوی مشر عمر البشیر به دا اونۍ د فساد او په غیر قانوني ډول د بهرنیو اسعارو د درلودو په تور محکمې ته حاضر کړی سي. او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. دواړه ټیمونه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو د انګلستان په مانچستر لوبغالي کې د مسابقې ډګر ته وځي.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نوربسته خوش آمدید میگم. با اینکه نهادهای متعدد عدلی و قضایی در ولایت بلخ فعالیت دارند و برخی نهادها نیز برای دفاع از حقوق زنان فعالند و در سالهای اخیر نهادهای عدلی و قضایی دولت افغانستان در این ولایت نیز شاهد افزایش حضور زنان بوده است، اما هنوز نیز زنان در این ولایت با محدودیت ها و مشکلات در بخش تامین عدالت شکایت دارند. زنان در ولایت بلخ شکایت دارند که در کنار ناامنی و عدم فعال بودن نهادهای عدلی و قضایی در برخی ولسوالی های این ولایت، در بس و موارد تلاش شده است تا قضایی که از سوی زنان به نهادهای عدلی و قضایی در شهر مزار شریف نیز پیشکش می شود، برخی حلقات مانع رسیدن این نهادها به قضایشان شده و حقوق آنان تامین نمی شود. گلچهره بهمن، استاد پوهنتون و فعال حقوق زن در ولایت بلخ، مهمان برنامه امروز شکست سکوت هستند و با آنان روی همین مشکلات و علتهای آن بحث می کنیم. خانم بهمن، به برنامه خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همه همکارای تخنیکی شما و همین شنوندای عزیزی که صدای ما را از طریق رادیویتون میشنوند. در نخست میخواستم یک موضوع اطلاع بسازم. تخلص ما بهین هست و در خدمت شما هستم.
با معذرت، بسیار تشکر، زنده باشین. خب میخوایم به عنوان سوال نخست مطرح کنم که وضعیت در ولایت بلخ در مجموع، البته در بخش فعالیت زنان و تأمین حقوق آنان و آزادی ها، چقدر فرصت فراهم شده؟
بسیار تشکر از سوال. ما میخوایم یک مقدار اول بحث عمومی مطرح کنم تا بتانم وضعیت ولایت بلخ به صورت پوشانده
بفرمایید.
ببینید، دسترسی به عدالت بعد از تشکیل حکومت نوین در افغانستان یک بحث بسیار مهم و اساسی بود، خصوصا در بخش خانم‌ها.
بله.
نهادها تا کلانی از جمله دولت، نهادهای حکومتی دست هم داده تلاش کردن یک مقدار ساختارا را ایجاد بکنن که دسترسی زنان به عدالت بالا بره. و از آخرین تعهدات حکومت در کنفرانس بروکسل میتونیم یاد بکنیم که تعهدش در رابطه به ایجاد سارنوالی منس حکومت در وقت خانما و محکمه استفادی در این مورد بوده که خانما بیشت به عدالت
بره.
این تعهد واقعا به عمل تبدیل شد. ما هم دوز تنانی شهرهای افغانستان میبینیم سارنوالی منس حکومت و در محکمه حدود داره.
درست.
یعنی یک دید عمومی به خاطر بهبود وضعیت زنان در صورت در جامعه هست، هم دولت و حضرت بگی جامعه بین المللی با کمک های جنسری نهادهای خصوصی در افغانستان انجام می دهد.
درست.
تحقیقات مختلف در این موضوع انجام شده در سالهای مختلف. ما از تحقیقاتی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان سالانه ارائه می کنند و همچنان از دکتاتی که نهاد از جاپان بشن که از نهاد از بزرگ و کلان از درافتای بزن کار میکنن، دو نمونه مثال از این کارکردهای اینا را که در اصلی به خوزینان و عدالت تشکر دادن میکنید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان،
بله، صدا شما با ما بسیار پخش میگر، کم موقعیتون را تغییر بدین، با معذرت صدا شما رو ما درست نداریم.
بله
بله، بفرمایید، درست شد. بله،
کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم در این راستا همواره تحقیقات انجام میده. در سال گذشته بیشتر از 2600 قضیه خشونت خانوادگی که بر علیه خانم ها اتفاق افتیده بود بررسی کرده بود، نشان میداد که وضعیت خانم ها روز به روز از نظر حضور کیفیشان در محیط بیرون بالا هست. زمان که ما میم آمار بالا از خشونت ها میکنیم، این تنها به این معنا نیست که خشونت ها افزایش پیدا کرده. یک خوشبینی دیگه هم به این است که اطلاعات خانم ها از نهادهای دولتی روز به روز بالا میره که نمی تونن مراجعه بکنن. اما ببینیم 2600 قضیه در یک کشور مثل افغانستان که در حالت جنگ هست یک مقدار بسقلان نیست. از این خاطر ما میخواییم بگویم خانم ها هنوز مشکل دارن برای دسترسی به، چون تحقیقات مختلفی که این نهادها انجام دادن یک مسئله کلان دیگر هم روشن می‌سازه که از مجموع خانم‌ها که اینا مصاحبه کردن هم بایشان، تنها 23% از خانم‌ها در سال گذشته از نهادهایی که اونا بتونن بر حل مشکل حقوقیشان مراجعه کنن با خبر بودن. شما ببینین یک آمار بسیار کلانه که حدود بیشتر 70% از خانم‌ها حتی آگاهی ندارن که به خاطر حل مشکلات خود به کدام نهادها برن. مثلا از 2700 تنه که به اساس یکی از تحقیقاتی که مؤسسات انجام داده، تنها 7% از این خانم‌ها گفتن که ما اگر مشکل پیدا بکنیم ریاست امور زنای ولایت خود مراجعه میکنیم، یا 9% اینا گفته که ما به مقام ولایت ولایت خود میریم. به همین خطاف یکی از تحقیقاتی که یکی از مؤسسات دیگه انجام داده بود سال گذشته که در 25 ولایت افغانستان اجرا شده بود، از جمله در ولایت بلخ، این تحقیق نشان میده که اکثریت از قضایای که در برابر خانم ها اتفاق مفتند در تمامی بخش های حقوقیشان توسط جرگه ها و یا هم رهبران مذهبی در محیط حل نشد.
بله.
و این میتونه نگرانی را افزایش بده که آیا واقعا اینا بر حقوقی که برشان لازم دیده شده از طریق قوانین میرسن به اساس
درست یا نمیرسن. درست خانم بهین، ما بله ما میخوام در این بخش بیایم. دوباره با شما گفتین 2600 قضیه سال گذشته ثبت شده نزد کمیسیون حقوق بشر. اگر ما با این آمار توجه کنیم، این آمار است که خانم ها توانستن از حقشان استفاده کنن و به نهادها مراجعه کنن و شکایتشان را درج کنن. شما فکر نمیکنین که آمار بیشتر از این است؟ چون ما شما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم و با و خانم ها با محدودیت ها زیاد روبرو هستن و حتی به خانم ها وقت اجازه رفتن بیرون از خانه داده نمیشه. چی فکر میکنیم که قضایا حتی بیشتر از این نیست؟ و شما گفتین که این نمایانگر از این است، این افزایش قضایا که آگاهی خانم ها بلند رفته و این خانم ها توانستن نزد نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنن.
ما با صحبت های شما کاملا موافق هستم. این یک قسمت قضیه است که خانمایی که فرصت پیدا کردن آمدن قضایهشون رساندن بالاخره بر یک مرجع. اما به ده برابر از این آمار خشونت ها در برابر خانم ها وجود دارن. اما خشونت های فیزیکی، خشونت های روانی در اجتماع ما زیاد است. شما تنها در حوزه خانه کار میکنن اما در نظر نگیرید. متوجه باشین تعداد زیادی از خانم‌ها در محیط کار، در بیرون، در اجتماع، در بازار مورد آزار و اذیت‌های مختلف قرار می‌گیرن که متأسفانه به دلایل مختلفی که از یک گنجایش برنامه شما بود که یاد خواد کردیم که کدام موارد باعث میشه که خانم‌ها واقعا نمی‌تونن و یا هم گاه خودشان نمی‌خواین بیان به خاطر اعادی حقوقشان به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه بکنن. که مشکلات بسیار زیاد است. آمارم به مراتب بلندتر از این آمار است که کمیسیون ثبت میکنه. و یک بحث دیگه مطرح است که آیا این آمار قضایا واقعا بود به نتیجه مطلوب رسیده یا
درست.
نرسیده؟
پرسش ما می بود چون این تنها نزد با مزرد تا تنها نزد کمیسیون این ثبت شده که قضایا رسیده به نهادها. حالا اگر بریم بالا از این بحث کنیم که به این قضایا چقدر رسیدگی شده و اگر رسیدگی شده باشه تا حال آمار که تازه قضایایی که تازه ثبت میشن چقدر این بخش مردم قمن شدن؟ چون ارگاه به قضایای خانم ها رسیدگی نمیشه اونا دل سرد میشن. خانم های دیگه که با خشونت و یا انواع از مشکلات روبرو میشن اینا خیلی علاقه نمیگیرن تا به نهادها مراجعه کنن. خب حالا رسیدگی چگونه از در نهادهای عدلی و قضایی؟ آیا شفاف است؟ با وقت صورت میگیره رسیدگی به قضایا؟
ما به عنوان یک مشاهده از آنوالی ولایت بلخ و گاه گاهی در جلسات محاکم به عنوان یک شهروند میرم، از قدرت یک کمیته میرم، اشتراک میکنم. میخوایم دقیقا وضعیت رو که ما مشاهده کردیم به شما بازگو بکنم. وقتی ما صحبت میکنیم که تعداد قضایا ثبت شده و خانم‌ها به نهادهای عدلی و قضایی به خاطر اعادهٔ حقوقشان، چند تا مشکل اساسی وجود داره. یکی پروسیجر طویل نهادهای عدلی و قضایی را نمیپذیرند گاه گاهی و یکی حراسه که از موضوع فساد در ادارات عدلی و قضایی دارن مشکل دیگه هست و این خود از سطح شهر است. اما همزمان وقتی ما میبینیم سطح ولسوالی ها را عملا چندین ولسوالی در ولایت بلخ سرانوالی وجود ندارن، قضات وجود ندارن، وکیلای مدافع وجود ندارن. همه قضایی های از یا مثلا از چندین ولسوالی ولایت بلخ میایند در محکمه نرشایی جلسات خود را میگیرند. از اینه اقتصادی مشکل دیگه است که خانمها متاسفانه میفهمن بنیه مالی نداشته باشند، خصوصا خانمهایی که علیهشان خشونت صورت گرفته. به نوعی دلایل مختلف اینا نمیتونن بیان به نهادهای عدلی و قضایی که کلانترین مشکل که از طرف دولت است عدم فعال بودن و باز بودن نهادهای عدلی و قضایی و دسترسی به خدمات حقوقی در ولسوالی ها هستند، چون زیادتر خشونت ها هم در سطح ولسوالی ها اتفاق میفته. این موضوعات واقعا وجود داره و نگران کننده هم است، چون اگر قرار باشه ما نسل با خشونت از خانم‌ها رو در اجتماع داشته باشیم، ما برای بهبود وضعیت ما نمی‌رسیم. از این خاطر است دسترسی به عدالت خصوصا در بخش خانم‌ها بسیار تمرکز می‌کنیم.
بسیار زیاد تشکر از شما. شنونده های عزیز رادیو آزادی، من شماره های تماس با برنامه را اعلان می‌کنم. میتونین با استفاده از شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتان را در مورد موضوع از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما از 0799 20 35 40. شماره بعدی از 0700 82 2755. در نوریدن کو تاسو کولای شئ لدیش میروز خه په استفاده د مکسر اړیکه ونیسي او د خبرونه لملمنیت خه خپل پختنی مطرح کړي. د خبرونه سره د اړیکو شمیرې دي 0999015340. بل شمیره ده 0902015550. یو لنډه د ملرو لدمی ورسته بیرته ګرځو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
بله، باز هم به برنامه خوش آمدین. قاری صاحب پشتون له جوزجان ولایت څخه په لاین کې دی. اول ورځ قاری صاحب څه پوښتنه لرئ د خبرونه له ملمنې څخه؟ قاری صاحب مهرباني وکړئ.
تشکر مرسلین ارسلان. سلامونه تاسو سلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته تاسو ملمنې ته سلام.
علیکم السلام قاری صاحب، خیر اغلی.
په شمول بلخ ولایت په ټول افغانستان کې واقع د خرافات او رواجات او عنعنات حاکم دي وسم، او بلخ ولایت هم د یو هغه ولایتو څخه دی چې دور دستور کوشش حاکم دی. دا نو تاسو د میلمنی سیم پوښتنه دا ده، تاسو وایاست چې ناامنی ده، په ناامنی د ناامنی په حصه کې هغه بعضې حلقات دی چې ستاسو د حقوقو مخنیوی کوي، نشي کېدلی چې نوم یې واخلي. او بله خبره دا ده، امنیتي ارګانونه ستاسو چې په قضیو کې ساسو د امنیت په دغه کې پارسا کې څومره ساسو سره همکاري لري. او بله پوښتنه مې دا ده، تاسو ښځې خپل په مابین کې څومره امانګي سره لري؟ واقعا په بلخ کې خو په پارلمان کې هم تاسو وکیلانې لري د ښځو په نمایندګۍ، په ولایتي شورا کې هم تاسو وکیلانې لري د ښځو په نمایندګۍ. هغه ستاسو ږغ څونه تر لوړو مقاماتو پورې رسولی؟
ډېره زیاته مننه کوي، ډېره مننه. ژوندي او صحتمن ان شاء الله پوښتنه مطرح کړو میلمنې سره. بله، بله اړیکه نه لرو. خوب خانم بهین، قاری صاحب پښتون بودن، از ولایت جوزجان نه تماس گرفتن. اینا سه سوال داشتن. نخست خانم نظر خود را گفتن که مانند سایر ولایت افغانستان عنعنات حاکم است. خوب سوال نخست از اینایی بود که شما اشاره کردین که بعضی از حلقات تلاش میکنن تا مانی فعالیت و یا تا دسترسی زنان به نهادهای عدلی و قضایی شود. امکان داره این نهادها را بگوین نهادهای رسمی هستند و یا کدام گروه هستند که مانی رسیدن شما به عدالت میشن؟
بسیار تشکر. اگر من اشتباه نکرده باشم سوال ای برادر مختمس گرفته بودن دو جز داشت.
بله، حتی سی جز. بله، و نهادهای گفتن که نهادهای امنیتی چقدر هم کار هستن. و سوال بعدیشان این بود که بین خود خانم ها به خاطر تامین عدالت و یا رسیدنشون به حقوقشون چقدر همانگی وجود داره؟ سه سوال بود، سه جز بود. داشت
باشم قسمت سوال اولشون میخواییم بگویم که بعض نهاد کدام ارگان خاص نیست. ببینیم چند موضوع وجود داره.
بله.
عدم حضور نهادهای دولتی خودش یک مانعی هست. اینا بتانن برسن. وقت سرانولی نباشه، وقت محکمه باز نباشه، وقت قاضی وجود نداشته باشه، وقت خدمات حقوقی در اون جای راه نشه، چگونه خانم ها بتانن که
خب علت چی است؟ علت عدم حضور و نبود نهادها؟
چند تا علت داره. بله. یکی که بعض ولسوالی ها ناامن هستند و سرانولا و قضات نمیتونن در وجود برن شرکت بکنن. بحث دیگه ای است که دولت نمیتونه که مسئولیت تامین امنیت کارمندان خود حتی در او نقاط به عهده بگیرن که اینا بتونن در وجود حضور پیدا بکنن. بحث سوم همین که در زمانی که قاضی نباشه، زارنوال نباشن، وکلای مدافع هم به درد و منطقه نمیخورن. از این خاطر که بس امنیت سر وکلای مدافع هم تاثیر میمانه. و بحث دیگر همین که تعداد وکلای مدافع با توجه به آمار قضایی که در افغانستان اتفاق میفته بخصوص در ولایت بلخ کم است. داخل این جلسه ای که ما با رئیس انجمن داشتیم در یکی از مجلس اونا یاد کردن که ما به مراتب آن چی که آمار وکلای مدافع داریم دو چند تا سه چند از این ضرورت است که ما بتانیم در ولایت بلخ خدمات
وکیل مدافع را ارائه کنیم برای دیگر نهادها. بنابراین با توجه به این موضوع گفته میکنیم که این مشکلات به دست هم داده باعث شده که خانم ها نتانند دولت سوالی ها به خصوص
در این مورد مشخص من یک سوال دارم خانم بهین. در آغاز سال جاری رئیس جمهور در یک کنفرانسی که در ارگ دایر شده بود اونا تعهد سپردن که هرگاه خانم ها آماده از این شوند که به ولایتی که در اونجا نیاز هست در نهادهای عدلی و قضایی اینا برن در اونجا اجرای وظیفه کنن دولت حاضر است که و اونا 30% امتیازات بیشتر مالی در مقایسه به مرکز و مرکز و ولایت بده و در کنار از او به سارانوالا و به همه کارمندان نهادهای عدلی و قضایی. آیا این باعث تشویق خانم ها نشده و که اونا برن به اینجا کار کنن؟ شما از کمرنگ بودن حضورشان در این نهادها گفتین که حتی نهادها وجود نداره، در بعض جایی که نهادها وجود داره با کمبود تعداد کارمند اینا روبرو هستن.
ببینین وقتی که رئیس جمهور میان ایتا یک موضوع را اعلان میکنن، واقعا ما در بخش مسلکی و بخش اداری در بود در دو بخش حقوقی ما نیاز داریم، هم در سرانوالی هم در محکمه. اما شما ببینین موانعی که فرارای از یا وجود داره، یک آموزش های تخنیکی و مسلکی اینا هست که تا زمانه که یک خانم یا یک حدود 3 سال بخش اداری کار نکنه مسلکی شده نمیتونه. اگر رئیس جمهور میان اعلان میکنه ما خانم‌ها رو فرصت میدیم، پس بیاین این فرصت رو واقعا به وجود بیارن که خانم‌ها به مجردی که بتونن از دانشگاه ها از کارآموزی های مسلکی فارغ میشن عملا بتونن کار کنن. اینی شرایط خودش یک مانع هست در برابر خانم ها دولت سوالی ها. در حال که شما یک خانم با تجربه ای که در صد شهر کار کرده در سوالی در محکمه در انجمن، او خب بیاد و شرایط کار برش به داخل شهر هیچ گویی نمیخواه که برن. اما او تعداد از خانم هایی که از محیط خود منطقه هستن میاین حقوق و شریعت میخوان با هم تقاضی کار هستن، با پروسه بسیار سختی که در افغانستان هست متاسفانه که یک از فساد اداری هم شاکی هستن، چطور اینا را پیدا بکنن؟ مشکل دیگه ایش که نهادهای مرکزی باید در موردش تصمیم بگیرن که
بله. از شما هم رای نهادهای مسئول امنیتی موضوع را شریک ساختین که اینا زمینه را فراهم کنن، امو محیط امنیتی و فضا امنیتی را ایجاد کنن تا بتونن کارمندای خانم ها هم برن به این نهادها و کار کنن و در حداقل اون نهادها حداقل فعال شون در سطح ولسوالی ها.
بله، یکی از کمیته هایی که من عملا از آدرس از او اشتراک میکنم بر مشاهده از فعالیت های سارنوالی، هر ماه یک جلسه عمومی هست که ما مشکلات را در جریان مشاهده میبینیم، او را بر نماینده قماندانی امنیه، بر نماینده محکمه، بر نماینده سارنوالی و نهادهای زیربط دیگه که سر بخورن با موضوع شریک می سازیم. متاسفانه که اقدامات عملی در این زمینه کم است و انوارا اونا میگن که ما تلاش خدا میکنیم ولی میبینیم که نتیجه نمیتش. ما فعلا ولسوالی بلخ ببینیم با تهدیدات امنیتی فعلا روبرو هست که این خودش ضربه میزنه خانم ما را و قضایا را که اونا را 9 روز مثلا وقت داده که شما باید تخلیه بکنین دولت ولسوالی بست. ما از اهالی و بعض کسایی که از محیط آمدن شنیدیم که عملا اونا کوشبار خود آوردن گرفته این وضعیت که مردم منطقه اونجا سکونت کردن اصلا دولت چطور بتونه که بیاید تامین امنیت بکنه؟ این یک مشکل کلان است که نیاز باید وسیع کلان داره که حداقل دولت بتونه کارمند خود دستاهی مرکزی ولسوالی شمایت کنه که بره در اونجا کار کنه. و همچنان امیدوار هستم که در این قسمت
قناعت
شما فراهم شده باشه و بجز سوال دوست
بله. بله، در این بخش میخواستم یک سوال کنم با معذرت. خب هفته دمی هفته ما تماس هایی که با خانم ها داشتیم در ولایت بلخ، بلخ شکایت از این دارن که حتی در مرکز در شهر مزار شریف وقتی اینو به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه میکنن، خب این نهادها عمو قضایا از اینا را دریافت میکنن میگیرن، اما بعدن برخی از حلقات به وجه وارد شده و مداخله میکنن و این نهادها را تهدید به این میکنن و یا از اونا میخواین که به این قضایا رسیدگی نکنن. این محدودیت ها از طرف کدام گروه ها تا در شهر هم وجود داره؟ این از طرف کدام گروه ها و علاقات صورت میگیره این مشکلات موانعی در شهر مزار شریف؟
شکایت شهروندا واقعا معلوم میشه که تاثیرگذاری ها وجود دارن. اول من به عنوان یک شهروند که یک قضیه عینی و یک ثبوت عینی در اختیار خود ندارم، نمیتونم سر هیچ مسئول در ولایت بلخ انگشت انتقاد بلند کنم.
بله، بیشتر شما اشاره کردیم که بیشتر شما اشاره کردیم که یک نشست های را شما برگزار میکنین با برخی نهادهای مسئول، چون این شکایت تا بال دو جه صورت نگرفتن؟
بله بله، ای ما به صورت بسیار مشاهدات عینی که ما داریم از قسمت ورثی قضایا و نقض حقوق بشر هم در بخش خانما هم در بخش آقایان با اونا شریک می سازه. مثلا نهادهای امنیتی یک مشکل که ما برشان شریک ساخته نیست که بعض وقتا نهادهای عدلی و قضایی مثل سارنوالی مثل محکمه جلب روان می کنن ولی برای بردن جلب و برای دستگیری فرد مورد نظر اقدامات به موقع صورت نمی گیرد. خودش می تانه که ضربه بزنه قضیه رو طویل شوه پروسه.
علت چی بود؟ علت چی بود در بخش دیگه. در بخش ازی که به جلب توجه نمیشه تا فردی که زود درخواست میشه تا به نهاد حاضر شود، علت چی است که برده نمیشه؟ سهلنگاری است از این نهادها؟
یک مقدار سهلنگاری هست و یک مقدار همی که افراد از آدرس‌های مختلف قضیه ثبت است، یعنی به این معنا که یک آدرس مشخص با توجه به محیط که ما داریم که شهروندا کمک بکنن به پلیس که بتونن فرد مورد نظر درست تر بیارن و در ضمن خود پروسه طویلی ده که به اصول اداری جاب میکنه که باید حداقل سه جلب داده شود بعد به اعلان بره، بعد اگر از طریق اعلان حاضر نشد به صورت غیابی فیصله بکنن. این پروسیجر طویل عدلی و قضایی خب شما میفهمین که وقت قوانین پیش بینی میکنه قضات سارنوالا هم به طبیعت از او پیش میدن که این مشکل هم خودش میتونه مانی از این موضوع شود. ولی در قسمت هماهنگی از این که چقدر خود خانما نسبت به این موضوع توجه دارن
با مسئلت یک شنونده داریم از ولایت بدخشان، اینا رو میشنیم بعدن باز به شما برمیگردیم. بله آقای عبدالله از بدخشان به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
زنده و سلامت باشین. سوالیم از میمان محترمه شما ای بوده که ما همیشه دعوا میکنیم که حقوق زنها در دنیا بلخصوص در افغانستان عزیز جاری نمیشوه. ما میخواستم از میمان شما سوال بکنم که یعنی حقوق زن چی را میگه؟ حقوقی که خدا و پیامبر و دین مبارکش گفته. هدف از جنجال امروز ما آیا همین حقوق است یا کدام حقوقی است که خلاف دین ماست؟ یکی دوم سوالی مایی است که همیشه از حقوق زن بحث میشه ولی از حقوق پیامبر، از حقوق دین و از حقوق مردم بحث نمیشه. دو سوم سوالیم جزی سوالی مایی است که همیشه که از زنان در کوچه ها که است بغیر شرعی بغیر حکومتی که حالا اسلامی است الحمدلله، آیا ای که است میگه در این جواز دین خدا دارد دین گرفته میشه یا نمیشه؟ ای بچه هدف همین سوالی ما بود.
سوال شما رو گرفتم، حتما مهمان برنامه جواب میتن. بله خانم بهین، شنونده ما از بدخشان بودن، اینا از حقوق بله بفرمایین در پاسخ بینا کوتاه اگر روانی کنیم.
ما اول یک قسمت سوال از برادر جواب میتونم بعد به سوال های زی برادر ما میپردازم. از آقای عبدالله تشکر، سوال خیلی خوبی رو مطرح ساختن. در قسمت همانگی خانما بگویم که خانما با توجه به امکاناتی که مساعد شده متاسفانه خودشان هنوز او هماهنگی و او انسجامی که ضرورت است به عدم انگیزهشون که نسبت به فعالیت‌ها و نتیجه فعالیت‌ها دارن اونقدر منسجم نیستن. با آدرس‌های مختلف گروه‌های مختلف وجود داره که هر گوش که جمع شدن فعالیت میکنن با وجود ای که این ضعف‌ها وجود داره، اما همین کارهایشون که بتونه ادامه پیدا بکنن بالاخره بتونن اینا به یک هماهنگی برسن که برای حقوق زن و برای دسترسی زن و برای عدالت تلاش بکنن فعالیت بکنن. و در قسمت سوالی برادر ما مطرح ساختن، آقای عبدالله ببینین بحث حقوق زن به عنوان یک بحثی که با آمدن کشورهای خارجی در افغانستان بسیار اوج گرفته و مطرح شده یک حساسیت برانگیز شده در جامعه امروزی ما، ما شما را دعوت میکنم برای مطالعه قوانین افغانستان بس. قانون اساسی افغانستان که کل قوانین از او تبعیت نکنن. یک دیدگاه وجود داره که موضوع حقوق زن به معنای ای که حقوق غیر اسلامی را گاهگاهی به فکر میکنن که خواستار هستن، اصلا نه. ماده 3 قانون اساسی افغانستان میگه که هیچ حکم برخلاف احکام دین مقدس اسلام تطبیق شده نمیتونه. این یک مانع کلان است در برابر هر نوع احکامی که به ضد اسلام بتانه وجود داشته باشد. خاطر دل تمامی شهروندا جمع باشه که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان و یا خانم هایی که به خاطر حقوق زنان کار میکنن اونا خواستار حقوق شرعی افغانستان که در قوانین موضوع افغانستان منظور در قوانینی که دولت افغانستان و حکومت افغانستان شده. مثلا دسترسی به عدالت حق خانم ها در قسمت مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی است. شما اینا میفهمین اسلام هم پیش بینی کرده که شما اگر مشکل دارین باید به مرجعش برین و مطالبه کنین حقتون رو بخواین. اسلام حق تحصیل داده ما هم داریم، زمانی که حق از خانم ها گرفته میشه میتونن برن برای بعد سوردن از این کار بکنن. مثلا شکنجه ممنوع قرار داده شده، خشونت ممنوع قرار داده شده از نظر احکام دینی. قوانین افغانستان هم آمده امی موضوع را گفته. صرفا از عدم مطالعه دقیق قوانین موضوع افغانستان سوی تفاهم هم بر اکثریت از شهروندها ایجاد شده که گویا حقوق زن موضوعی است که برخلاف شریعت است.
بله.
شما بیاین امین حقوق اصلی خانم ها رو که شریعت پیش بینی کرده بر خانم ها بتین، مطمئن باشین که زنا عدالت به صورتی پیدا میکنن و نیاز دیگه نمیشه گناه به نام حقوق زن شکایت بکنن.
خانم بهین میخوام یک مورد را از شما بپرسم، امیدوار هستم کوتاه جواب بدین چون وقت برنامه کمتر از شما پیشتر از فیصله های برخی جرگه ها گفتین در سطح ولسوالی ها برخی مناطق، این جرگه ها چقدر فیصله های از اینا عادلانه هستن و با توجه به واقعیت صورت میگیره؟ بسیار کوتاه چون وقت برنامه کم است.
خوبه، جرگه ها متاسفانه به اثر حساس اعضای افراد از حقوق و از شریعت اسلامی در بعض مواقع اثریت اینا نمیتونن دقیق بیان احکام تطبیق بکنن، قوانین تطبیق بکنن، متاسفانه ما را نگران ساخته که ممکن حق خانم ها ضایع شود، چون ما نمونه های از تصامی مداریم. بعد دادن یک عمل زشت غیر شدی و غیر این هست که در جرگه ها گاه گاهی بله. تصمیم به این موضوع گرفته میشن.
بله.
مثلا ازدواج خانم ها به صورت بدل دادن و این مسائل در جرگه ها تصمیم گرفته میشه. واقعا میتونه این نگرانی ما را افزایش بده.
گلچهره بهین، استاد پانتون و فعال حقوق زن در ولایت بلخ، از حضور شما در برنامه امروز خیلی سپاس.
سلامت باشین از شما و اوقات خوش
باشه. خدا تشکر. شنونده عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یار و یاورتان.
استدیوی پیک.